پایان رسید. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستان او زماج ملند او زماد نور همکارانو سلامونه ومني. په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار وروستی سفر یو ښه سفر بللی او په دې اړه یې څرګندونې کړې. له دې جزئیاتو به مو خبرو، خو پیل خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ناجیه صافی نه اورو.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړي. په کابل کې نن سهار د یو مقناطیسي ماین د چاودنې له امله دوه تنه ټپیان شوي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم پرون اعلان وکړ چې د اساسي قانون تعدیل مثبته رایه وګټله. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار اچ آر مکماستر سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې دواړو په افغانستان او سیمه کې له تروریزم سره پر مبارزې او د مخدره موادو د قاچاق په ګډون پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې.
په دې لیدنې کې پر امنیت له تروریزم سره پر مبارزه د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا او سیمه ییزو مسایلو تمرکز وشو.
ښاغلی مرتضوی زیاته کړه چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار له اداري فساد سره د افغانستان د حکومت مبارزه وستایله. په کابل کې د امریکا د سفارت خبرپاڼه وایي چې ښاغلی مکماستر له ولسمشر غنی او د هغه د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې د تروریستي ډلو پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت له روسیې د پوځي همکاري غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محمد اشرف حیدری چې په مسکو کې د افغانستان په اړه په وروستي کانفرنس کې د افغانستان د پلاوی مشري کوله، پرون یک شنبه د روسیې خبری آژانس تاس ته ویلي چې له روسیې چارواکو یې غوښتنه کړې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې لپاره پر همکاري غور وکړي. د ښاغلي حیدری په وینا افغانستان په دې برخه کې د روسیې د ځواب په تمه دی. غتاستویلی چې د افغانستان پوز لا هم له روسی هلیکوپټرو کار اخلي او له روسی غوښتنه کړي چې د دې هلیکوپټرو په ترمیم کې مرسته وکړي. په کابل کې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې له امله دوه تنه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو مشر سالم اصل الماس ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار 9 بجې د کابل په لومړۍ ناحیه کې شوې ده. نوموړي وویل چې دغه ماین د ملي شورا د لوجستیک اړوند په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم پرون یک شنبه اعلان وکړ چې د اساسي قانون تعدیل مثبته رایه وګټله. د ترکیه په اساسي قانون کې د تعدیل تایید به د هغه هیواد پارلماني سیستم په جمهوریت بدل کړي. د ترکیه د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون یک شنبه ویل چې 50.3% خلکو په پرونی ټول پښتنه کې هو رایه ورکړې ده. په ترکیه کې د رای ورکولو په شرایطو برابر خلکو په اساسي قانون کې د 13 مادو تعدیل ته رای ورکړه چې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتوي او ولسمشر رجب طیب اردوغان ته موقع ورکوي چې تر 2019 میلادي کال په قدرت کې پاتې شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په ټولپوښتنه کې د بری له امله خپلو ملتپالو ته مبارکي ورکړه. په ترکیه کې د رژیم عمده اپوزیسیون د ترکیه د خلکو جمهوریت ګوند د 8% رایو د بیا شمیرلو غوښتنه کړې ده او وایي 10% رایې چې د تعدیل په ګټه ګڼل شوي سمې نه دي. د ګوند د ترکیې د انتخاباتو پر کمیسون هم انتقاد کړی چې د رایو د شمیرنې په بهیر کې په وروستۍ شیبه کې بدلون راوست او د درغلیو ته لاره پرانیستله. عراقی چارواکی وایي د موصل په روانه جګړه کې د داعش وسله والا ډله د زهري کیمیاوي موادو پر کارولو ترنه کړې ده. له دې سره په یو وخت عراقی چارواکو ویلي د دې کیمیاوي موادو د کارولو اغیزې کمې وي او په موصل کې د داعش پر ضد عملیات دوام لري. د عراق د ګډو عملیاتو قمندانې پرونول د داعش ترهګرو د عراقي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي لپاره له کیمیاوي موادو استفاده کړي، خو د دې اغیز ډیرې محدودې وي. جنرال یحیی رسول د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي شپږ سرتیرو یې تنفسي ستونزې پیدا کړې وې، خو په یو سیمه ییز روغتون کې درملنه وشوه. له دې سره په یو وخت عراق فدرالي پولیسو چې د موصل په عملیاتو کې برخه لري، د ریوټرز خبري اژانس ویلي چې پر دولتي ځواکونو د داسې راکټونو بریدونه شوي چې کیمیاوي مواد پکې و. چارواکي وایي د بریدونه د اروبا او باب جدید په سیمو کې شوي دي. د داعش سلوالو د 2014 میلادي کال کې د موصل خارونیو د محل عراقي ځواکونه چې د امریکا د هوایي ځواک ملاتړ هم ورسره دی هڅه کوي چې په موصل کې د 2000 په شاوخوا کې د داعش وسلوال وظفي. د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس پرون یک شنبه د عیسویانو د ایستر په مناسبت په مراسمو کې په سوریه کې د روان قتل او وحشت د پای ته رسیدلو لپاره دعا وکړه. پاپ هغو خلکو ته هم دعا وکړه چې د جګړې، قحطۍ او سیاسي ناکراریو له امله کړیږي. پاپ فرانسیس د دعا په دې مراسمو کې د سوریې د کړکیچ په اړه زیاتې خبرې وکړې، خو له اوکراین، عراق، یمن او په افریقا کې د یو شمېر جنګ ځپلو هیوادونو یادونه هم وکړه.
خدای دې په دې برکتي ورځو کې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې په سوریه کې د ملکي خلکو د ژغورلو هڅې کوي. ګرانه شهید سوریه، د سوریې خلک د جګړې قربان شوي دي. په هغه پوزوله حمله کې چې پر هغو خلکو وشوه چې له جګړې د چشت په حال کې دي، حمله وشوه او ګڼ شمېر خلک پکې زخمیان او وژل شوه.
پاپ فرانسیس د نړۍ له رهبرانو غوښتنه وکړه چې د سولې پیغام واوري، د جګړې د پراختیا مخنیوي وکړي او د وسلو سوداګري بند کړي. او د روسیې یو پارلماني پلاوی پرون یک شنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا شاه سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړې. د سوریې د پارلمان د فدرالي شورا مرستیال الیاس اوماخانوف له پاچا سلمان سره تر کتنې وروسته د روسیې خبري اژانس تاسو ویل چې په سوریه کې د بشار الاسد د رهبرۍ په راتلونکي هم غږېدلې دي. دا او تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو، خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. ناجیا صافی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې پرون د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار مک ماستر له افغان چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن د مک ماستر د لیدنو کتنو په اړه په کابل کې وویل: دا خغلی عبدالله د څرګندونو حال به له کابل په یو ریپورت کې درته وړاندې کو. د کابل چاپ او رسپانو ته کتنه هم لرو. د پکتیا د خلکو لاغه شکایتونو مو هم خبرو چې وای ولایت ته پاملرنه نه ده شوی او د بیا رغونې کارونه پکې په ټاپه ولاړ دي. په ترکیه کې خلکو په ټول پښتنه کې د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل په پلوي رای ورکړی دي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهم نمای کې د لوبو میدان او د ګوډیا چار پروګرام هم له یاده مباسي. دا آزادې رادیو ده. د امریکا د ولسمشر امنیتي سلاکار د افغانستان د امنیتي ځواکونو له څلور کلن پلان نام لا تړ سرګن کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار له خپل امریکایي سیاري سره په کابل کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د امریکا د پوځي همکاریو د امریکا د پوزي همکاریو د زیاتیدو اړتیا لیدل کیږي. همدارنګه ولسمشر اشرف غنی هم د امریکا د ملي امنیت سلاکار مکماستر سره پرون خبرې کړې دي او د افغانستان اجرائیه رئیس نن خبریالانو ته د مکماستر د څرګندونو په اړه وبخښي د مکماستر د لیدنو کتنو په اړه جزئیات ورکړي. زموږ همکار حدیث پردیس د خغلی عبدالله د څرګندونې تعقیب کړی دی، هم د اوس کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، د افغانستان د اجرائیه رئیس خغلی عبدالله د څرګندونو په اړه راته ووایه چې څه یې وویل او په ځانګړې توګه د مکماستر دغه د وروستي سفر په اړه یې څه وویل.
بله آن صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې البته د کابل ته د مکماستر د سفر پر اړه باندې څرګندونې لرلې. هغه په پیل کې کابل ته د مکماستر سفر یو نیک اقدام وباله او ورڅخه هرکلی وکړ او د ویل چې مکماستر د افغان ولسمشر او پخپل د او نور لوړپوړو افغان چارواکو سره لیدلی او د دې خبره چې د مکماستر سفر کابل ته په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان پر اړه باندې د ستراتیژي د تدوین په وروستي پړاو کې دی او کابل ته د مکماستر سفر هم د همدې هدف لپاره ترسره شوی چې مکماستر د افغان چارواکو او د ملي اوالې د حکومت د مشرانو نظر واخلي او د پالیسۍ د تدوین پر اړه باندې. او په ورته وخت کې یو بل موضوع چې خغلی عبدالله پرې تاکید وکړ، ویل چې د په لیکو کې البته د افغان ځواکونو په لیکو کې اداري فساد موجودیت د دې لامل شوی چې هغه امکانات یا کمی مرستې چې د بهرنیو هیوادونو لخوا کېږي دوی ته سمه استفاده ونه کړي، خو دوی په دې رابطه باندې مکماستر سره په خبرو کې مشخصې ژمنې ورکړي. خبروي چې د په دې برخه کې د خغلی عبدالله د خبرو یوه وړه برخه واورو. د وی د امریکا متحده ایالاتونو لخپل اړخ له افغان حکومت سره د همکارۍ شمنه وکړه، خو په عین وخت کې لکه څنګه چې ټول په دې پوهیږو د نظام او ادارې د کمزوري کېدو یو لامل چې مونږ دا چې مونږ ونه کړای شوی له ټول وړتیا او هغه ظرفیت څخه چې موجود دی استفاده وکړو، هغه زموږ په لیکو کې د اداري فساد موجودیت دی. خاغلی عبدالله همداراز تاکید وکړ چې هغه هیوادونه چې البته د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون له افغان حکومت سره مرسته کوي، هغه د دې توقع لري چې افغان حکومت د فساد پر اړه باندې جدي مبارزه وکړي. او ډاکټر عبدالله ویل چې دوی د ولسمشر په ګډون له مکماستر سره په خبرو کې د دې ډاډ ورکړی چې افغان حکومت په دې اړه باندې اقدامات کړي او پراتلونکو کې به هم په دې اړه باندې اقدامات کوي. بلې انسب
ډیر زیاته مننه کوم په روانو خبرونو کې به د تاسو نه په دې اړه نور معلومات مخلو. د کابل چاپ ورسپانوم کابل ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار مکماستر د سفر په اړه لیکنه کړې دي. اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار مکماستر د سفر او افغان چارواکو سره د لیدنې کتنې او خبرو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي، مکماستر په څرګند ډول ویلي چې افغانستان منور د ترهګرو ځاله نه وي او هغه ډله طالبان چې نه غواړي د خبرو لار غوره کړي د جګړې په ډګر کې به له منځه ولاړ شي. د سر مقاله لیکونکو باور د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت د سلاکار له دې څرګندونو ښکاري چې افغانستان د امریکا له پامه نه دلویدلی او د ځینو د باور خلاف دغه هیواد لا هم افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې ژمن دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغان چارواکو پرون په ارګ کې له مکماستر سره کتلي دي. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر غنی نوموړي ته هغه ستونزې بیان کړي چې افغانستان سیمه او د امریکا په ګډون نړۍ له خطر سره مخ کړي ده. سر مقاله لیکونکي په دوام لیکلي، خغلی غنی په زغرده د مکماستر په مشرۍ امریکایي پلاوی ته ویلي چې ترهګری د ټول بشریت دښمنه ده او تر شای هم یو شمیر هیوادونه ولاړ دي چې پر وړاندې ګډې او پیاوړې مبارزې ته اړتیا ده. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې خغلی ماستر ولسمشر غنی ته ویلي له افغانستان سره به د امریکا ملګرتیا دوامداره او بنسټیزه وي او د افغانستان پوځي اقتصادي او پرمختیايي اړتیاوې به د یو بشپړ راپور په بڼه ولسمشر ترامپ ته وړاندې کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبر پاڼې په حواله لیکلي چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ولسمشر غنی ته ویلي چې د دواړو لوریو د بحث په لحن او طرز کې د پنځو مخکې کلونو په پرتله ډیر ښه والی راغلی او دا په دې معنا ده چې د افغانستان او امریکا اړیکې ډیر ښه شوي دي. ویسا په خپل دغه مطلب کې دا هم لیکلي چې له مک ماسټر نه پارک کې د ولسمشرانو او لومړیو وزیرانو په څیر په سرو قالینو او عسکري تعظیم سره هرکلی شوی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د پکتیا اکثریت ولسوالیو کې حکومتي او ملکی ادارې غیر فعال دي. د پکتیا وکیلانو او مدني فعالانو اندېښنه لري چې کچیرته په دې برخه کې جدي کارونه شي ورځ تر بلې به خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شي. داود تپان له سیمې رپورټ راکوي.
د پکتیا ځوانان مدني فعالان او وکیلان وایي په اکثریت لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې حکومت غیر فعال او د سیمې اوسیدونکو ورځ تر بلې د حکومت له ملاتړ څخه لاس په سر کیږي. مدني فعال او د سمون کلتوري ټولنې مشر سمیع الله پیوند ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسوالیو د خراب وضعیت لامل په ولسوالیو کې د حکومتي ملکی ادارې ناسم حضور وګاڼه.
له څو کلونو راهیسې د غاکم پورته کړی له ولسوالۍ یوازې د ولسوالانو د امنیت قمندانانو پورې محدود دي. نو راغلل ته نه انکشافي پروژې شته، نه غلط محکمې شته، نه سرنوالان شته، نه نور هغه ادارات دولتي ادارات د خلکو سره باید کار وکړي. خلک باید د حکومت نګدی کې دغه ادارې ټول غیر فعال دي او په ګردیز کې دي څنګه دي. نو کچيري حکومت غواړي سي پولیس والو یک دي خلکو زړونه لاسته راوړي، خلکو ته ځان نګدی کې او خلک له حکومت سره وصل کې. نو یو د دې تر څنګ سي مثلا ایوازي امنیتی برخه کې لغونه مرسته غوښتل کې، خو مقابل کې به دي غوته دي بیا رغونې پروژې هم تطبیق سي. مثلا نور اسانتیا و نور خدمات او محکمه او سارنوالي او دا مغل د خپل ولسوالۍ کې به دي غوته فعال سي. ساده حکومت حاکمیت وخی دي، حکومت هغه خپل اصلي چیرو وخی ولسوالو کې یوازې یو ولسوال نه سودا د ټول حکومت د ټول نظام نمائندګي نشي کولای.
د دامول کچیر تپ مرکزی ولایتي اداره په دې برخه کې جدي او لپامه ډک ګامونه وانخلي ورځ تر بلې به د ولس او حکومت ترمنځ فاصله پسې زیاته شي. هم دا خبره د پکتیا ولایتي شورا رئیس ډاکټر علمیر بارمزوی هم وکړه. وی ویل چې د دې ولایت په اکثریت ولسوالیو کې خدماتي اداره ضعیف او خلک ناراضه دي.
د ولسوالیو وضعیت په عموم کې د خرابیدو په حال کې ده. خپل په ولسوالۍ کې ولسوال صاحبان یا دی ولسوالۍ اړوند ادارې په ډیری وخت کې غیر فعال وي. په مجموع کې د اطراف خلک یا د ولسوالۍ مربوطه خلک د ولسوالۍ مربوطه اداراتو څخه راضی نه ښکاری.
د په خبره خلک ورځ تر بلې د حکومت له همکارۍ څخه لاس په سر کیږي او کچیرته خدماتي ځای پراخې نه شي حکومت به له ګواښونو سره مخ شي. یو ځل بیا الامیر بهرام زوی:
تر څو چې ولس ته خدمات ښه نه شي، اداره فعاله نه شي، نو موږ نشو کولای چې په اطرافو کې د ښه امنیت ولرو او خلک دې دولت سره همکار وي.
په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي نواب منګل په ولسوالۍ کې د خلکو د بې باورۍ یو لوی لامل دا وګڼه چې حکومتي ادارې غیر فعال دي.
په ځینو ولسوالۍ کې واقعا چې دغه سي وقت درلود، مثلا په جنخیل ولسوالۍ کې سرنوال په 14 کلو کې هلته نه دی تللی، په بل ولسوالۍ کې دنده سرته رسوي. همدارنګه د زراعت مدیرې اته د معرف مدیر نه یې دا شکایت درلود چې تقریبا 4 میاشتې کې چې نه دی راغلی. نو که چیرې عملته محلي مسؤولین په اداراتو کې ونه اوسي او خلکو ته خدمات وړاندې نه کړي، آیا د خلکو باور پیدا شي؟
د زیاتوي حکومت ته په کار دي د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې د ملکي خدماتي ادارې د فعالیتو لپاره ګړندي ګامونه واخلي. د پکتیا والی وایند عبدالله حسرت وایي چې پخوا د ولسوالیو په اداراتو کې د مامورینو د حضور ستونزه موجوده وه، خو اوس یې د اکثریت ولسوالیو مشکل حل کړی دی.
نور اداري مامورین یا د نظامی ادارو مسؤولین موجود نه وو، خو اوس کوم ځایونو کې چې له دوی د بدوباش ته دوی د پاتې کېدو لپاره موږ هلته اداري تعمیرونه لرو، ټول په همغه خپلو ځایونو کې په وظیفوي ساحو کې موجود دي. په یو څو ولسوالیو کې موږ د تعمیرونو ستونزه لرو چې ان شاء الله د دې په حل کېدو سره به یا د سیمایزو خلکو په همکارۍ سره به موږ وتوانیږو چې د ټول حضور یقیني کړو.
د چارو کتونکو په خبره له تیرو 15 کلونو راهیسې یوازې د پکتیا په دریو ولسوالیو کې د حکومت محاکم، څارنوالۍ او یو شمېر نورې ادارې فعال دي، او په پاتې 10 ولسوالیو کې پرته له ولسوال امنیت قمندان او امنیت مدیر څخه نور ډېر کم اداري مامورین موجود دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د داعش وسلوالو د خراسان ولایت په خانه خاروال چې وسته سولې پروسې سره یوځای شوی وای، پاچین ولسوالۍ کې په بمبار شو سموڅ کې د داعش مهم کسان وو. نوموړي سره زموږ همکار شاه محمود شینواری مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دغه سمڅې څومره مهمې وي.
دا چې تاسو دغه سورنګان او دغه پیخه وګورئ او د دې پیخه غ نخچه وګورئ، نو دا نخچه او دا پیخه د دوزینه رهبری شوی او دا یو برابر شي او په دازي باندې برابر شو. تاسو وګورئ د تورخم نه چې واوړي تر د پیخور پورې په دې ټولو غرونو کې د پاکستان حکومت د سمڅې والی دي. دغه نخچه چې د حکومت په چین ول سوالی کې مسیده شي او دا بینکری وال شي، دا خاص د پاکستان د ای اس ای د پاکستان د کرنیلانو د نخشي په اساس باندې وال شي دي.
یعنی دا ام دغه وخت کې جوړ شول؟
دا تقریبا ډیر وخت جوړ شو. دا یو دویم دا دومره یو مهمات نه لري لکه څومره چې ورکیږي، مګر دا زه ام دومره ویل شم چې دا لکه د ولایت یا د وزارت چې کرولی دا دینه د سیو استفاده غستل کده کارول په سیستم باندې، یعنی دا کارول وال شوی دی. خدا کارول دومره په اساس او دومره تخطیقی سیستم باندې جوړ شوی چې د پاکستان کرنیلان او ویسه ډیر اهم او مضبوط کار کړو، ځکه چې تاسو وګورئ چې پاکستان په دې غرونو کې څه رقم سمڅي وال شي او پاکستان حکومت والی هم دغه نخچه دوی ته مور کړو، دغه سکارې کړو.
دغه سمڅي څومره مهمه وي؟ تاسو هل تخپل عمل نه لیدلی دي؟
نو دغه سمڅي لکه دا ټول ننګرهار خلکو ته مو بل شینوارو د چین ولسوالۍ له ام دا یو معلومه خبره ده چې د چین ولسوالۍ نه تقریبا په 2 کیلومتر یا 3 کیلومتر نه بر شړل بازار راځي. شړل بازار نمک کې ستخیل راځي، د پرې ستخیل کې یو د کمربند په سیستم باندې یو د کارول په سیستم باندې دوی جوړې کړې وي. خو د دینه خپل چې وګوري نو به مامن دره شروع کیږي او پیخه دره شروع کیږي، یعنی د دې د کمربند په سیستم باندې استعمالول د پاره د دفاع د پیخه او د مامن، او دا یو تختیکی او یو اساس یو ځای جوړ کړو د دې لپاره چې په دې باندې د افغانستان دولت به مخکې لاړ نه کړي. سابقه وخت کې تاسو کمانډویان ولیدل تا او بیم خارجین ولیدو چې دوی هغه سائله داخلي دي نه شو، یعنی د دینه مخکې ستراتیژیکی علاقه ده دغه سائله صرف د کمربنده، ځکه چې مخکې د عملیاتو لپاره حکومت حرکت نشي کولای چې لاړ شي.
دا چې ویل کیږي چې په دې بمبار کې د داعش په سوال مهم کسان وژل شوی دي، تاسو خو هم الته وخت تیر کړی دی، کله راته وی چې رښتیا هم په دغه سمڅه کې د داعش هغه مهم کسان چې هغه رهبری کوله په همدې ځای کې اوسېدل؟
په دې کې هیڅ شک شبهه نشته چې اوځي کې یو خط موجود دی، یو خط یو په ډیر یو په اساسي معیار باندې برابر یو ډیر په ستراتیژیک سیستم باندې جوړ شوی. په دې کې سلفي سره امکان دی، خاص لوړ پوری چارواکي په دې کې هم شامل دی او شته.
ساس د معلوماتو لمخې څوک په دې ځای کې ډیر دغه
پر اوسه؟ نو د معلوماتو په اساس هم دومره ویلې شو چې دی د خاطره مسول او د اكمالاتو غو مسول او د خراسان د امیر صاحب حافظ سعید د دې اغرور په کې هم شامل دی چې دا پکې مړ شوی دی.
یعنی دوی هم دلته موجود وو؟
یعنی دلته دوی حضور لره چې موجود وو
همیش د پاره؟
همیش د پاره، خو مګر دلته یو خبره شته دی چې دلته ډیپوان وجود نه لري، مګر دلته هم دومره وسایلی چې دا خط ور باندې داخلك وساتي مراکز او ډیپوان د دوی د ساحې نه مخکې دی.
یعنی دا صرف یوازې د کسان د پاره یو پنازه وو؟
یعنی دا یو د سیو چې دولت او د چاپو د پاره یو ستراتیژیک موقعیت دوی نیول او چې حکومت نشو کولای چې مخکې تل یو دوی الټ عملیات کړي وي.
دوی ویل کی چې تل د وسلو زیرمه هم ولتی چارواکي وي، داغو زیرمه هم دلته دوی سره وکنه بیا
نو یو عمومي زیرمه یو انفرادي زیرمه لکه د ولایت په سطح د ولایت خپل یو زیرمه لري، انفرادي زیرمه لکه په افغانستان په سرحداتو کې چې وګوري دومره مهمات د ننګرهار ولایت اغه سرحد لورکی چې څومره باندې غزیه وساتي مګر دومره او کوي زیرما التنوه چې یعنی ټول ولایت خراسان به کنټرول کړي مګر هم دومره زیرما الته وجود درلوده چې صرف امغه خط لور باندې اقمارات کول
کو سره شو دیړه دول دول اوازې دي څوک چې د دایشت داد په سلګونو دي ځینی بیا وچ نه په زورګونو دي عمل کې څه دي تاسو خپل ویني واقعت هم د سیده لکه څنګه چې خلک وای
نو عملی شنوارې سم هم دومره ویلې شم چې آیا که دایشت دومره یو کمزورې وجود درلوده یو کمزور نیلو بنسټی په ننګرهار کې درلوده نو امریکا او پینټاګون ډیره مجبوره کیده چې دومره غړټ به په دوی باندې چولې وي خو یعنی دوی به دومره طاقت درلوده چې طاقت په مقابل کې ور باندې دغه سی یو بم استعمال کړ
دوی سره لوی طاقت څوک ان دوی د لپاره لوی طاقت څوک دی کوم هواد دی مشخصا
ور دا مونږ او تاسو افغانان یو خبره د مطبوعاتو د لار نه کو یو د حقیقت د لار نه کو د مطبوعاتو د لار نه ټول افغانان وای په حقیقت باندې ټول نړۍ خبره ده اوس چې دغه بم یا دغه ایټم دوی دلته استعمالي نو ایا دا نظام او دا دولت او دا فینټاګون او دا د افغانستان چارواکي په دی باندې نه دی خبر او د امریکایان وای چې موږ له پزمکه باندې یو عادي شیخ کار کیږي نو ایا دا داعش او دا دولت اسلام په دی افغانستان کې دا څنګه کوي شو چې امریکا حضورم لرل او دا کوم ځینې کوي شو به چې دلته دوی دا ایټم وګزارې به چې دا ورباني په پاکستان کې په کوټه کې په وزیرستان کې په دغه ساحو کې دوی په شوراګانو باندې استعمال کی نه په دغه علاقو کې
د سویل کې چې د داعش رهبری د پاکستان د فوز په لاس کې ده یعنی غیر مستقیم
نو که خامخا چې یو سړی دومره طاقت او یو سړی دومره مقابله سره کوي خامخا امکان ولري چې دوی د پاکستان سره څاړي کې ولري ځکه چې امارت وګوري د علي ماجد نمدار فوج په گاډو کې راوړي د پاکستان فوجین او تابع خونه کندو سره کته کوي دی پرې راړي په دې کې څه شک شوب نشته مګر ټوله دنیا په خبره ده خو چې په پاکستان باندې زور نه راوړي په پاکستان باندې فشار نه راوړي نو هغه صرف وجه امدار صرف دوی په افغانستان کې جنگ ګرم ساتي پاکستان وګوره ام خارجیان راړي او ام چې کوم دی دغه مخالفین راړي او په افغانستان کې جنگ ګرم کړي افغانانی قرباني ورکړي
تاسو هم په هغه سیمه کې د دایښ سره د خاروال په توګه باندې وظیفه تر سره کړی ده څه لامل شو چې تاسو خپل دند پرې خدل او افغان حکومت او سور پروسیس لري ځوې
ځنې څه داسې مسایل دي چې هغه د پردی تر شا دي او ځنې داسې او مسایل دي چې هغه په ظهور کې به مونږ لیده په ظهور کې هغه مسائل مونږه ذهن او ضمیر دا نه غوښتل چې مونږ په هغه ځی باندې پاتې شوی وي د هغې د مسایلو څخه زه به هم دومره درلیم چې د افغانستان په داسې شرایطو کې پاتې دی او نن د هر چا له لاس نیولی او هر چا نه غوښتنه او د کومک کوي صرف وجه همداره چې افغانستان دومره کمزوري حالات لتلی دا صرف د دین او د اسلام په اساس باندې تللی چې په افغانستان کې په حقیقت کې دین او اسلام د افغانستان صرف د دین او د اسلام په نوم باندې وران شوی نو نن دغه چې کلینډران راځي او ډریوران له چرخې نو دا موږ له مناسبه نه و
اکثره په افغانستان کې هغه وسلوال ډلې چې د دولت په خلاف جنگيږي د څل کې چې دوی د لپاره فتوا د پاکستان ورکړ کېږي د پاکستان علما چې هغه په ځانګړي ډول باندې مولانا فضل الرحمن یادونه کې چې دی ورکړي ساس نظر پدې اړه
نو زما نظر پدې کې دا دی چې مولانا فضل الرحمن په خپل ناس په ډیران کې دی وای چې بوی مال د بل زین راځي پدې دا یو سوجو کې دویم د مولانا فضل الرحمن او د روس مابین کې فرق چې څه واقع کیږي روس هم د طالب حمایت کوي مولانا فضل الرحمن هم د طالب حمایت کوي نو مولانا فضل الرحمن او د روس مقابل کې څه فرق دی بل مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان فتوا ورکړي نو افغانستان د کوم زین اشغال شوی په پاکستان کې هرا منډي موجوده را پاکستان کې کله عیسی موجوده را پاکستان کې سټډیو موجود دي پاکستان قانون دی اول هغه وګوري به په پاکستان کې قیدین وژل کیږي پاکستان کې مدرسې او جمعهتونه بمباری کیږي نو فضل الرحمن دی په خپل دغه او کې او چرته مناظره کې مناظره هم چمتو یو نه دا چې په افغانستان فتو وکي ځکه چې افغانستان چې دا دغه سي حالاتو کې پروت دی صرف د دین او د اسلام باندې دغه سي قرباني ورکړي ځکه د سي حالاتو کې پروت دی او د دې د هوا چوران جوړ دی او برابر دی هغه صرف وجه دره چې د شپې ته کلمخ کې کوپر قبول کړي دي
دوستانو دی ملا مجاهد په نوم باندې د داعش د وسلواله ډلې یو پوخانه غړی وو. البته نوموړی څه موده مخکې په ننګرهار کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوی او کله چې د سولې پروسې سره یو ځای کېده نو چارواکو د ملا مجاهد په نوم باندې وباله وویل چې د داعش د وسلوالي ډلې پخانی غړی دی. تاسو سره د ازادي راډیو مرکه اورېده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو تاسو مخکې له ازادي راډیو نه اوري مخکې له دینه چې د خبرونه دوهم نمایي تلاړ شو یو اربیا پام وکي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ناجی صفای نه اورو.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې رسنۍ ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د اداري فساد موجودیت د دې لامل شوی چې د بهرنیو هیوادونو لخوا شوې مرستې په سمه توګه ونه لګول شي. د افغانستان حکومت له روسیې د پوځي همکاریو غوښتنه کړې ده. په کابل کې نن سهار د یو مقناطیسي ماین د چاودنې له امله دوه تنه ټپیان شوي دي. د ترکی صدر اعظم بن علی یلدرم پرون یک شنبه اعلان وکړ چې د اساسي قانون تعدیل مثبت رائے وګټله. د ترکی په اساسي قانون کې د تعدیل تایید به د هغې هواد پارلماني سیستم په جمهوریت بدل کړي. عراقی چارواکي وایي د موصل پر روانه جګړه کې د داعش وسلواله ډله د زهري کیمیاوي موادو پر کارولو تورنه کړې ده. د روسیې یو پارلماني پلاوی پرون یک شنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا شاه سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړې. او د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس پرون یک شنبه د عیسویانو د ایستر په مناسبت په مراسمو کې په سوریه کې د روان قتل او وحشت د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري مخکې دینه چې د لوب له میدان او د ګوړې اچار پروګرام درته وړاندې کوو. د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. د ترکی حکومت وایي په پرنوی ټول پښتنه کې ګډون کوونکو د اساسي قانون تعدیل تایید کړ. په دې ډول به د ترکی پارلماني سیستم په جمهوری بدل شي. نور جزئیات د فرشتې جلال زین اورو. ورپسې د لوب له میدان او د ګوړې اچار پروګرامونه له یاده مباسي.
د ترکیه په پرونی ټول پښتنه کې له حقوق کسانو چې درای ورکولو په شرایطو برابر وغښتنه سوي چې د حق هیواد په اساسي قانون کې د تل سومادو تعدیل ته هو یا نه رای ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په ټول پښتنه کې د بری لامل خپل ملت پالو پلویانو ته مبارکي ورکړه. په ترکیه کې د رژیم عمده اپوزیسیون د ترکیه د خلکو جمهوریت ګوند د 80% رای د بیا شمیرلو غښتنه کړي او وایي چې 80% رای چې د تعدیل په ګټه ګڼل شوی سمینه دي. د ګوند د ترکیه د انتخاباتو پر کمیسیون انتقاد کړي چې رای شمیرنی په بهیر کې په ورستی شیبه کې بدلون راوست او د درغلیو لپاره یې لار خلاص کړه. په اساسي قانون کې د تعدیل د تایید لپاره د ساده اکثریت رای ته اړتیا و. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې نږدې 80% کسانو د تعدیل خلاف رای ورکړی و. په دې نظر پښتنه کې نږدې 80% ترکانو چې رای ورکولو په شرایطو برابرو ګډون کړی و. د ترکیې او اروپایي اتحادیې نازک روابط هم له دې ټول پښتنې سره تر زیاتو سوالونو لاندې دي. یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې په دې ټول پښتنه کې د اردوغان برای شاید انقرې او بروکسل اړیکو د پرې کېدو سبب شي. اردوغان خلکو ته پرونو ویل چې په اساسي قانون کې تعدیل ته هو ویل په ترکیه کې د بدلون ملاتړ دی او ټینګار یې کړی و چې د دیموکراتیکو ارزښتونو لپاره د ترکیه د خلکو پر لیوالتیا باور لري. د ټول پښتني پلویان تر مخالفانو لږ برلاسي دي. هغوی وایي چې د قانون تعدیل به د ترکیه له ثبات او دیموکراسۍ له ودې سره مرسته وکړي. خو مخالفان یې وایي چې د اساسي قانون تعدیل د اردوغان په ګټه دی. پارلمان کمزوری کوي، قضا به سیاسي کړي او د ولسمشر اجرایی صلاحیت پر سر زیات شي. په ترکیه کې د تیر کال د جولای له میاشتې چې د حاکم نظام پر ضد ناکامه کودتا وسوه استراري یا بیړنۍ حالت ټینګ دی. هلته د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته لس هاو زره ترکان چې محصلان د پوهنتونونو استادان خبریالان او مدني فعالان پکې دي بندیان شوي یا له دندو لرې شوي دي. له هغه راهیسې په ترکیه کې څو مطبوعاتي ادارې هم تړل شوي دي. په ترکیه کې لږ تر لږه 55 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي وو. په دې هیواد کې پرون د رای ورکولو څبان دي 14.5 زره مرکزونه پرانیستل شوی وو. هغه ترکانو چې له ترکیه بهر میشتي 13 اونۍ رای ورکړې وې. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم چې د تعدیل پلوي کوله پرون په ازمیر کې رای ورکړه او ویل چې هیواد یې باید داسې پریکړه وکړي چې معمولی نه ده. بن علي یلدرم بیګا اعلان وکړ چې ټول پښتانه کې ګډون کوونکو په اساسي قانون کې تعدیل تایید کړ.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د سپورت درنو مینوالو ستړي مسې په روان ورزشي خبرونه کې د ونی مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د یو داس شخص سره مرکه واوري چې په خپل لګښت لسګونه لوبغاړي روزلي او د دې ترڅنګ د کرکټ لوب لپاره یو اساسي اکیډمي هم جوړ کړي.
موږ د نور تجارتن سره غوښتنه ده چې د سپورت ډیر باید فکر وکړي ترڅو دوی وکول سپې و آرام فضا کې لوب وکړي.
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به مسعود اميري هم درو پیژنو چې څوار لس کال د بایسکل ځغلونې په ټیم کې سیالي تر سره کړي.
خپل پټاک مې د بایسکل راخستو چې وبوچ کما دا دو په باندې غومبه سمې شته و دا شنی مچي پته ما بوتل هغه ته کوم په جواب پسی ونی خته دا ډیر بد نشه راکو
د خبرونی پروسی چې بو کې د کرکټ ملي ټیم مخکښ لوباړي راشد ارمان پاړه معلومات هم واوري. خو په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له واسل لویسال خبرو شغله ویسال په خیر خبرونی ته او کړه تواس چې د سپورت په دګرونو کې څنوي و
مننه کاکر سپتاسته او ټولو مینوالو ته د لوبو په دګر کې 13 اونۍ یو شمیر مهم مسایل ول چې پاغه کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې عمومي مجمع له افغان حکومت غوښتي چې افغان لوبغاړو ته خپل پاملرنه ډیره کړي. همداشان په کابل کې د سولې جام سیالۍ هم پیل شوې دي چې شپږ لوبډلې پکې ګډون لري. د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلینو هم ویلي چې په هرات ولایت کې د هندبال سیالۍ هم پیلېږي. او په بهرنیو خبرونو کې بیا توده موضوع دا و چې هندوستان په ماليزیا کې د پاکستان سره د هاکي لوبې له کولو انکار کړی دی. د دغو خبرونو تفصیل د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې عمومي مجمع له افغان حکومت وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پاملرنه ډیره کړي. د اولمپیک ملي کمیټې د خبرونو مسول منور شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوې تر راتلونکي وی میاشتې پورې د اسلامي هیوادونو ترمنځ اولمپیکي سیالۍ د آذربایجان په پلاسمینه باکو کې ترسره شي. ښاغلي شهزاد ویل چې په باکو کې د کېدونکو سیالیو په اړه د بیلابیلو لوبو د فدراسیونونو مشرانو د اولمپیک په ملي کمیټه کې ناسته وکړه او له افغان حکومت یې وغوښتل چې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره افغان لوبغاړو ته امکانات برابر کړي. د اسلامي هیوادونو دغه سیالۍ په نړیواله کچه ډېرې مهمې سیالۍ ګڼل کېږي چې په بیلابیلو رشتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د کابل په الکوزی لوبغالي کې د سولې جام سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ وایان فرید اوتک آزادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چې د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم پکې برخه لري. ښاغلی هوتک وایي چې دغه سیالۍ به 15 ورځې دوام کوي. د افغانستان د هندبال فدراسیون مسولین وایي چې په هرات ولایت کې ډیر شر د هندبال سیالۍ د سلور لوبډلو ترمنځ پیلېږي. د دغه فدراسیون مشر یوسف نیازی ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې د کابل، هرات، غور او بامیان لوبډلې ګډون لري. نوموړی وایي چې د دغو سیالیو هدف دا ده چې لوی دی زون ته د هندبال یو پیاوړی ټیم انتخاب شي. ښاغلی نیازی وایي چې په هرات ولایت کې د هندبال سیالۍ 15 ورځې دوام کوي. او د پای خبر هم له هېواده بهر. هندوستان په ماليزیا کې د پاکستان سره د هاکی لوبې له کولو انکار کړی دی. د ایکسپریس نیوز ویب پاڼې د معلوماتو له مخې هندۍ لوبډلې ویلي تر هغې پورې له پاکستان سره د هاکی لوبه نه کوي چې په 2014 میلادي کال کې د چمپیون ټرافي لوبو پر مهال د خپل نامناسب چلند له امله بخښنه ورنه ونه غواړي. د هندوستان هاکی فدراسیون مسؤلینو ویلي چې د پاکستان د هاکی لوبډلې په 2014 میلادي کال کې د چمپیون ټرافي د نیمه پای لوبې پر مهال له دوی سره نامناسب چلند کړی و. د خبرونو پای
لشغلی واصل ویسال څخه مننه په افغانستان کې د بروج فاونډیشن مسولین وای چې په خپل لګښت لسګونه لوبغاړي روزلی د دې فاونډیشن مسول غفار بلوچ ازادي راډیو ته ویل چې د دې کار څخه هدف د مخدره توکو څخه د ځوانانو لوري کول او د ورزش خواته سو کول دي. په دې اړه مې له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مو څه پوښتلي چې په کوم برخو کې دوی له ورزشکارانو سره مرسته ترسره کړې دي. ښاغلی بلوچ وویل
دا بنسټ چې دی البته داسې یو خیریه بنسټ چې هم په دې سپورت په برخه کې موږ کومکونه کوو، د کرکټ بخش سو، د فوټبال بخش سو، د بدن د ښکلا یا زیبایندام بخش سو، دغه شانم زموږ د بنسټ د طرفه سپورټیږي.
که مشخصه نه توه چې د کرکټ په برخه کې تاسو کړی دی،
د کرکټ په برخه کې خو اول واری موږ دوه ټیمان سپانسر کړی چې هغه یو تکړه پیاوړ ټیمان دی، یلمند یو د ابو زر اعظمی په نامه، یو د غفار بلوچ په نامه چې یو ټینس ټیم دی او یو د لیډر ټیم دی چې دواړه البته ماشاءالله شه تکړه ټیمان دی. 50 نفر لوبیش په دا ټیم کې دی، یو ټیم پلیران خو باید یو لسی، خو خیر موږ 50 نفر سره روزلی چې داسې د ټورنمنټونو ورته جوړو. تروسمو تقریبا شپږ واره ټورنمنټونو ته جوړ کړی، د کال یو ټورنمنټ جوړو چې هغه ټورنمنټ هم د غفار بلوچ فاونډیشن د طرفه جوړیږي، زموږ د ګروپ د طرفه جوړیږي. بغیر د هغه لوازمات ځینې شیان چې دوی ضرورت لري هغه ورته پوره کوو، او اکاډمي مو په زمین کې ورته جوړه کړه چې دوی راسي خپل تمرینات په اکاډمي کې وکړي.
د دې اکاډمي په اړه کړه تواس چې دا معیاري اکاډمي ده، څه ډول اکاډمي ده، او څومره د هلمند ولایت د ورزشکارانو ستونزې حل کړي دي؟
اکاډمي خو داسې جوړه کړه چې زموږ اصلي داسې غوښتنه هم درلوده چې داسې اکاډمي جوړ شي، البته د افغانستان په سطح جوړ کو، خو البته د امنیت د وجه صدام نس وکولای. د اکیډمي چې موږ جوړ کړی د البته د جنوب غرب زون په سطح مو جوړ کړی، چې یعنی دوی کولای داسې اکیډمي نه په کندهار کې نه په اصلاح په دازین جنوب غرب ولایتو کې او په هلمند کې مول زل چې داسې یو اکیډمي جوړیږي چې ځوانان راځي په یو ښه کیفیت په ښه ځای کې ښه ماحول کې چې دوی ته ار لوازم برابرېږي، خپل سات تیر خپل تمرینات کې.
هدف مو څه دی؟ د دې فاونډیشن هدف څه دی؟ ولی تاسو د ځوانان سره سپورت په برخه کې مرسته کوي؟
زموږ اصلي هدف خو دا دی چې د ځوانان چې بلس شلی دیش 500 خدای وس چې خپل تر وس پورې تجربه خپل ټیم ته راولې، د نشي توکس باسه، دغه خطرات سه باسه، او ځینې زموږ اصلي هدف بغیر د دغه هم دی چې کومش د هلمند ولایت سره په 15 کال کې یو بازیګر یو لوبغاړی موږ ملي ټیم ته وباسو. دا زموږ د فرق غټ افتخار دی چې د هلمند سره چې داسې ولایت چې نامن ولایت دغه سی بازیګر راځي دلته لوبیږي. د سپورت د هدف مو دغه دی چې دغه په دا خاطر موږ د ځوانانو تشویق او د فاونډیشن مو جوړ کړی.
بیا هم شرح لاست د روبره میدان خبرونه محترم اوریدونکو له مسعود امیر سره شناسي.
مسعود امیری د بسکیز غلاول د ملي ټیم غړی، تقریبا 14-15 کال کیږي چې ما د لیګو ته مخه کړې ده، او حوالین زل چې ما د بسکی لوب ته مخه وکړله هغه د 20 کیلومتر فاصله کې و چې هغه لوب نه را پدې خاطر شوخ شولم. سفرونه درته مشخص کما د ایراد د اسلام قلعه نه ما سفر و مشهد پورې، د مشهد نه تاسو په هانه دغه لار مون ته لار چول غوښتلم چې د افغانستان حج بیت الله شریف په بسکی لار شو. دوه کسان و، مسعود امیری او علیم توانمند، همداسې د هند لوبه کې موږ اشتراک کړی دی، او سریلانکا لوبه ته تللی یم، بنګلادیش لوبه ته، د پاکستان لوبه کې تور د پاکستان چې 1200 کیلومتره ده، پېښور د ښار نه شروع کېږي د کراچۍ پورې، په هغو کې موږ اشتراک کړی دی. نو لاسته راوړنې هم ښې وې نسبت په دې امکاناتو. خاطرې خو ډېرې دي، ډېرو نه بې یوه درته وایم. د دې بایسکل سره چې موږ کله تمرین ته وځو موږ سره ځان سره اوبه او کوم تغذیه شیان چې دي دغه انتقالوو. نو یو ځل یو په یو خپل پتاک مې د بایسکل راخستو چې اوبه وچکمه، د دو پهغه باندې غومبه سمه مشته وه، د شنې مچۍ هچه ما بوتل هغه ته کودمې په ژبه پسې ونښتله. ډېر بد نه شي راکو، ډېر جالبه خاطره هم ما ته. تر کوره چې راتلم شنډه مې وپړسېدله، کور کې چا پېژندلم نه چې دا څه درباندې شوی دی.
د لوبله میدان خبرونه محترم اوریدونکو، اوس مهال په استودیو کې ابراهیم سفیر سره مل دی، او شغلی سفیر به د کرکټ ملي ټیم د لوبغاړي راشد خان د وړتیاو او رستوي پرمختګونو په اړه معلومات سره شریک کړي.
مننه له تاسو درنو اوریدونکو څخه. د راشد خان په اړه چې هغه نصرونه یا غورچان شوی دی هغه به له تاسو اوریدونکو سره شریک کړم. راشد خان چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې غوره لوبغاړی دی، د هندستان په سوداګریز کرکټ لیگ آی پی ایل کې د خپلې غوره لوبې له امله د کرکټ د خبرونو سرټکه جوړ شوی. وارنر چې د کرکټ نړۍ په زړه پورې او پیاوړی لوبغاړی دی، د راشد خان د توپ اچونې څخه متاثر شوی او هغه یې سوپر سټار بللی دی. راشد خان چې د ګوګلی بال له امله د نړۍ په کرکټ کې په تیزۍ سره د لوړ مقام خواته روان دی. هندي محمد کیف د هغه په اړه ویلي چې ګوګلی راشد خان ته د الله جل جلاله لخوا ورکړل شوی ډالۍ ده چې په وړاندې یې د نړۍ پیاوړي توپوهونکي بې وسطي. په دې وروستیو کې د نړۍ په هره څنډه کې د راشد خان مینوال په ډېرېدو دي او هم مهال د کرکټ نړیوال تبصره کوونکي په دې باور دي چې راشد خان د کرکټ نړۍ ته د الهي ډالۍ په توګه ورکړل شوی. هندي لوبغاړی اجی جیدا د راشد خان په اړه وایي، سره له دې چې سوریش او ځینې نور لوبغاړي د راشد خان په وړاندې په ډېر احتیاط ولوبېدل خو بیا هم اوټ شول. راشد خان په هند کې د کرکټ د مینوالو لخوا ستایل شوی او په هند کې د دې افغان لوبغاړي مینوال په زیاتېدو دي. د هند سپورتي راډیوګانو او ټلویزیونونو ترڅنګ په ټولنیزې میډیا کې د راشد د بال په اړه تبصرې روانې دي او د هغه په اړه یې د کرکټ په نړۍ کې د انقلاب د راوستو خبرې کړي. راشد خان چې د هند په سوداګریزو سیالیو کې د حیدرآباد لوبډلې سره لوبیږي، په خپله دویمه لوبه کې یې مکلام فنچ او رینا د ګوګلی توپونو ښکار کړل او درې واړه یې په آی پی ایل ډبلیو کې له میدانه بهر کړل، چې په دې سره د حیدرآباد لوبډله د مینوالو او د کرکټ د تبصره کوونکو د پام وړ وګرځېده.
له ښاغلی ابراهیم صفی څخه په مننه محترم اوردونکو، زموږ د یوې د لوب له میدانه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدلې. تر بیا چې زه سبون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېرم، د خدای پامان. د سپورت ډګر دې همداسې ګرم وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر منوریدونکو سلام. په بارانونو کې کابل خارم د خلیجونو، بهیرو او لوی سندونو خواند شي، خو په دومره اوبو کې نه د چا لامبو وهل زده دي او نه هم د کښتیو چلول. کابل ښاروالي خورا همدا وایي چې د اوبو ډنډولو امکانات مو درته برابر کړي، نو لامبو وهل خو خپل زده کوي، کښتۍ چلول مو خپل کار دی. وی کوي رښتیا وایي، مونږ او تاسې باید د کابل ښار په مختلفو سیمو او ناحیو کې د باران اوبو لټولېدو او ډنډېدو څخه ګټه واخلو او اوبازي پکې زده کړو. د خبرونې په پیل کې مو د هیواد له سپین زمری سره مرکه درته کړې ده. هغه زمری چې د قاچاقبرانو له منګول ژغورل شوی او د کابل ژوبان ته ځي.
ښه سپین زمری، ډیر خوشحاله شو چې د ظالمانو له منګلو وژغورل شوې او د خپل هیواد له اوبو او هوا څخه محروم نه شوې. خو زده وایه چې چیرته پټ وې او څنګه ونیول شوې.
ډیر د خبره ده چې سړی د خپل هیواد له خپل بچیانو پټ وي او بیا دې هم نه پرېږدي. په چل او فریب دې ونیسي لکه د خپل ناموس دې په بل وپلوري.
خیر دی زمری، تو خو زمری یې، مه ژاړه، چې ژاړا بده در سره ښکاري.
پخوا زمری وم، اوس ګیدړ رانه جوړ دی او لکه د ګیدړ او بچو غوندې یې په قفس کې واچولو.
چیرته ونیولې؟
د خپل هیواد د یو غره په ښار کې. نه پوهېږم چې څه یې راباندې وکړل. هېڅ پوه شوي نه یو چې څنګه یې ونیولو، خو چې راپغال شو نو په قفس کې باندې وو، هېڅ پام نه شوی کولای.
دا ولی
د پیسو لپاره لکه د وطن د بچانو غوندې موګم خط سوال ته پات کړی وو لکه د وطن هرڅه چې وپلول او پلورې مونږ یې هم پلورلو وای
کله چې د قاچاقبر له بنګلو وژغورل شوې څه احساس مو درلوده
د خوشحالۍ او ویرې ځکه نه پوهېدو چې چا ته په لاس ورغلی یو او باور مو هم ډېر کم و چې ژوندي به پاتې شو ځکه دلته د انسانانو د ژوندي پاتې کېدو چانس نه و نو د مونږ به څنګه و
اوس څه احساس لرې
خوشحاله یو چې له مرګه وژغورل شو خو لا ډاډه نه یو چې څه به راپېښېږي ځکه له مونږ نه مخکې هم ډېرو غټو غټو زمریانو دلته سرونه ایښي دي ویرېږو چې کومه ورځ مونږ هم د چا د غوسې او یا هم اوس خوراک نه شو
نه دلته خو جوبان دی ښې غوښې به خورئ اوبه در رسېږي او هېوادوال به مو هم سیل کوي او خوشحاله به وي چې د دښمن له پنجو ازاد شوی
ته رښتیا وایې خو موږ یې باید په همغه خپله سیمه کې خوشې کړي وای چې له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي وای او هغوی مو هم د دښمنانو د توطیع او دسیسو خبر کړي وای ویرېږم چې هغوی به هم لکه د موږ ونیسي او بیا به یې په پټو لارو له هېواده وباسي موږ خدای تعالی د آزاد ژوند لپاره پیدا کړي یو
زمری جانه دلته هم آزاد یې سمه ده چې ځای به دې وړوکی وي خو د قاچاقبرانو له شره خوندي یې
او وګه دې مونږ کورنۍ به څنګه کېږي
هغوی په خدای وسپارئ دلته هر څوک د خپل د سر ساتلو مسؤلیت لري د نورو لپاره یوازې دعا کولی شي
خلک تل دی نورو دی آوازو ښکار شي او بیا لاره ترې ورکه شي له همداسې یوې کیسې مو خبره وو
سړی خبر شوې
نه په څه شي
سیتا ورته ووایه
څه خبره ده چې په سیتا یې وایي
د ما په خبرونو سم سر نه خلاصېږي او بل مې تام خبره نه منې وایه له ځانه یې وایه نو مه کوه چې خپله لور دی درته ووایي
لورې څه خبره ده
پلاره نن یې په خبرونو کې وویل چې د لویو قدرتونو ترمنځ د اتومي جګړې امکان دی او زموږ هېواد به د جګړې مرکز وي
دا خبر چا ووایه
په نیوز راډیو کې وویل او ویلې چې د دې ځای خلک ډېر زیات په خطر کې دي
خدای دې خیر را پېښ کړي وایم اتوم بم ډېر بد شی دی هم یې سړی له ږغه مري او هم یې له بویه او چې در باندې ولګېږي بس نو توره ایره دي کې
ښه نو موږ څه وکړو زه ترې هم نه لرو
ترې تښتېدلی خو څو چا خو مو پښو ته زولنې نه دي راچولي
رښتیا وایي پلاره اوس هم له سره وخت دی او چې ځان کومې خوا ته وباسو ښه به وي
او لورې چېرته به یې وباسو چېرته به وتښتو
په تا خو هر وخت دنیا توره شپه ده ولې دنیا وړه ده
دنیا ډېره لویه ده خو موږ ډېر واړه او بېوسه خلک یو
پلاره ډېر خلک ځانونه باسي څوک دوبۍ ته ځي څوک هند ته ځي څوک ترکیې ته ځي او څوک نورو ځایونو ته او بله ورځ زما د یو همصنفۍ کورنۍ هم ترکیې ته لاړه
لورې هغوی به پیسې او شته درلودل چې لاړل موږ په څه شي لاړ شو
ډېر غریب خلکو کور او د کور سامانونه یې خرڅ کړل او په پیسو یې ځانونه وویستل
تم کور خرڅ کړه څه به کړو خدای مه کړه سبا به د کور لاندې مړو یو اتومي جنګ دی
چټیات مو وایا نه جنگ شته او نه هم کوم بل خطر یو مړې لاله ډوډۍ را رسیږي سبب هم د دې په ارمان کوي
ډوډۍ هر چیرته شته په نور ملکونو کې څوک ډوډۍ خوري نه او تکړه کم دې ډوډۍ ته ناست یې
پلاره مور مې رښتیا وایي په بهر کې څوک هم وچه ډوډۍ نه خوري نور شیان خوري
سمه ده چې تاسې وایي نو کور به خرڅ کړو ولاړ به شو
پلاره پیسې دې ترې واخیستې
او ډېرې کمې شوې کورونه ارزانه شوی دی دوبه او ترکی ته خو نشوت لایپی مجبور یو چې یا هند او یا بنگلاديش ته پیلار شو
اونجلی سیتا هند شدی که بنگلاديش
موری د هند گوا او کشمیر خزاینه دی بنگلاديش را ته نه دی معلوم
نو زی چې هند ته ولاړ شو
سما ده زی هند ته ولاړ شو
اوف مراسم په میاشو دی بیخی کباب کباب کړم دا څه حال دی
زه خزی شکر باسه چې لاټومی جنگل لري شوی
چیرته دی اټومی جنگ په اټوم چې می وولې شدی نه د میاش
اوس د همدا قسمت شو گزاره کوا
د ورځې موچان او بوینه وی او د شپې میاش او خدایا گزاره نکیږي څنګه گزاره وکم
سیتا چیرته ده
هغه د سیتا کتا فلم کتلو ته تللی ده
یوازی
وونو دلته خو ټول نجونې سینما ته یوازې ځي کاشکې زوم ورسره تللی وای یو دوه ساعته خو به دا د ایرکنډیشن هوا ته کراره ناسته وي چې هوا خو به راباندې لګېدلی
دا خبره پرېږده پیسې په خلاصېدو دي څه به کوو
رښتیا
او
که نه وی چې خپل هېواد ته ولاړ سو که اټومي جنګ کېدلی اوس به وختي شوی وای
هلته کور له کومه شو له هغه دې هم خلاص کړو د چا کره ځي
د ماجرو په کوم کم کې به واړو په دوه درو کلونو کې بېرته کور اخیستلی شو پیسې بیې پیدا کړو تېره شپه یې د سیتا په فیسبوک کې اچولې وه چې له ماجرو سره به ډېرې مرستې وشي
افسوس ښځې افسوس خلک مخته ځي او تا لیورس خوځولي
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستونکی وو صادق سپینغر نقیب الله لاروی ستاره امینی حیا اوریا خیل او زه خوسه حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د بوس بکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 کندهار 22 کندز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
چلاشم خبر بکم لالا
سمیین یو مفرتا نداری گم دلالا سفر نیب اللہ رختیا و یم رختیا اے ناز ناز دولر خبر مکا و لالا
خایز ندی گل